کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټ ولرو همدارنګه د افغانستان په اړه هم ګڼ نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو اسد لودین په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
سیګار وایي افغانستان کې د بریدونو کچه لوړه شوې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې هلمند کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 8 تنه وسلوال وژلي او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي بشپړ خبرونه د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې سیګار نن په خپاره شوي نوي راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې دا د تیر کال همدې مودې پرتله په پوځي عملیاتو کې څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي د راپور له مخې طالبانو بیا د افغان دولت او د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو لپاره شخړو ته دوام ورکړی خو سیګار د امریکا د دفاع وزارت په استناد وایي چې د شخړو کچه یې په هغه حد کې ساتلې چې له امریکا سره په شوي تړون کې یې یادونه شوې ده په راپور کې دغه راز ویل شوی چې طالبانو په حملو کې د دې لپاره زیاتوالی راوستلی چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده وتلو ته وهڅوي او تر وتلو وروسته د ځان په ګټه شرایط رامنځته کړي د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد ساپای وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي
بازار نیمه لا زیات زمونږ په لاس کښې دی قمندانۍ په خپل زمونږ په لاس کښې ده او د بازار نه کته چې د دښانک مخه وځې ترته چا ورته ورې چې دې خوا د سړک ته بېرته د دراوت وځې چې بازار ته را وځې تري ته را ځې همدغه ځای پورې مونږ څه پیشرفت کړی دی
پر دهراود ولسوالۍ له څه باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تېره اونۍ یې د ولسوالۍ امنی قمندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمبار وکړ او طالبان په شا شول په هلمند کې دفاعي ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد وروستي پیل شوي عملیات لا روان دي 215 میوند قلي اردو ویلي د دغه ولایت په ناوې او نادلي ولسوالیو کې د طالبانو د یو سر ګروپ عبدالله جان په ګډون 8 وسلوال وژلي دي د قلي اردو په خبر پاڼه کې د دغو وسلوالو د وژلو کره وخت نه دی یاد شوی خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی دوی ادعا کړې چې د لارو د پاکولو پر مهال یې 28 کړۍ د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي خو طالبانو له د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېرل لا دوام لري په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی په میشیګان کې 14 او ویسکنسن کې 10 الکترال کالجونه یا انتخاباتي رایې بایدن خپلې کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسېدلی د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه رایې تر اوسه 214 دي د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کېږي او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترورل کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچې د بریالیتوب لپاره لازمي دي پوره کړي بلورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میشیګان پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ټرمپ ادعا کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي د ټرمپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رایو شمیرل دې تر هغه ودرول شي تر څو رایو شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسی مسأله تضمین شي په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,618 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون پرون د ورځې په لومړیو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا د 6,3,325 پیښو راپور ورکړی و چې هغه هم د ریکارډ تر حده لوړه شمیره ده. د دغه ویروس له امله د مړو شوو شمیر هم په 15 زیات شوی، یعنې په دغه موده کې د ورځې په متوسط ډول 346 کسان مړه شوي دي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایډن پر خپل سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا د خپرې شوي وبا پر سر د راولاړ شوي بحران په خاطر سختې نیوکې کړي او له 233,000 د زیاتو کسانو مړینه او پر دغه ویروس له 9 میلیونه د زیاتو کسانو اخته کېدلې د هغه د پالیسیو زیږنده بللې. خو ټرمپ دغه بحران کم اهمیته بللی او کووید-19 ناروغي یې له عادي زکام سره پرتله کړې. ټرمپ دغه راست ټینګار کړی چې ادارې یې د دغې وبا په وړاندې سم اجراءات کړي دي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com وګورئ. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیره روانه ده، په ټول امریکا کې د انتخاباتو د پایلو زن کړکیچ زیات کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه به دا واوري چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی دی. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو
بشپړ رپورټ به هم په دې اړه واورئ. د نومبر په وروستیو کې به جنبا د افغانستان په اړه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او افغان چارواکو د نړیوال کانفرانس کوربه وي. آیا نړیوال مرستندویان به افغانستان سره په همدې کچه د خپلو مرستو بهیر وغځوي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. څو اقتصادي خبرونه هم دراوړو. نور رپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو، د افغانستان په اړه رپورټونه او مطالب لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده، په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د رایو مرکزونه له تړل کېدو 24 ساعته وروسته هم د ټاکنو نتیجه نه ده معلومه شوې. د خبري اژانسونو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو.
د ولسمشرۍ کاندید ډیموکرات جو بایډن نن سهار وختي تر ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې مخکې سوچ چې په مشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې. وروسته له هغې چې اعلان سوه مشیګان وړې، جو بایډن وویل دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. هغه زیاته کړه باور لري اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رایې خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تېرې شپې په 4 کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې درایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 2350 او د ډونالډ ټرمپ 2414 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی دی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو په مرکزونو کې سره راغونډ شول. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار ختمولو ته پرېښوول سي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو چې تر ډیره د کورونا د خپرې سوې وبا په وړاندې د ولسمشر پر اقداماتو متمرکز وو، یوه ورځ وروسته په دې هېواد کې د کورونا د 99,000 نویو پیښو په ثبت سره نوی ریکارډ ټینګ شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په ټوله کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 9 میلیونه او 4 لکو اوښتې دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي. تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللی او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک کرم دي. د جمهور ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د پیښې له کره څېړنې وړاندې د دې ډول کسانو ګوښه کول بې پایلې کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قمندان په ګډون 14 تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. امید ظهیرمل د کابل په سټډیو کې دی. امید، نور تفصیل له تاسو اورو.
پلان صاحب، وروسته در دې چې د کورنیو چارو وزارت پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو او د وظیفوي غفلت په تور 14 تنه منصوبین له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل، تازه د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د عمل بې معنا بللی. ښاغلی صالح نن د پنجشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي، څېړنې روانې دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال په دې برخه کې د وظیفوي غفلت په نوم د 14 تنو پولیسو منصوبینو توقیف بې معنا وباله او د نیول شویو پولیسو منصوبینو د باعزته خوشی کېدو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس لومړی مرستیال دا هم لیکلي چې تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه شی دی. د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد هم ازادي رادیو ته وویل حکومت غواړي د دې قضیې خو ته ځان ورسوي، نو له همدې کبله لوړاندې د یو شمېر پولیس منصوبینو نیونه ګټه نه لري.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلتي وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غې نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون 14 تنه د وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د ناعملي کېدو په دلیل له دندو ګوښولو یې څارنوالۍ ته پیژندلی دي. د کورنیو چارو وزارت پرون دا کار داسې مهال وکړ چې پر کابل پوهنتون د برید پر سبا باندې یو شمېر د قربانیانو د کورنیو غړو او همدارنګه محصلانو په دې برید کې د وظیفوي غفلت له کبله او همدا ډول همدا ډول د هغو کسانو د نیونې او دورته د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په دې پېښه کې غفلت کړی دی او یا هم ناغیړي یې کړی دی له دې کبله چې ونه توانېدل دغه برید یا مهار کړي او هر څه ژر البته او یا هم د برید مخنیوی وشي. د پېښې په لومړۍ ورځ د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح دا برید امنیتي استخباراتي ادارو ناکامي وبلله او زیاته کړه چې دا عمل په دغه ډول باندې او هیڅ د منلو نه دی او باید له وړاندې دغه ډول پېښو مخنیوی شوی وای.
ډیر زیاته مننه امید زهیرمل و چې له کابله یې په رپورټ کې وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان کابینه د تیر مازیګر په غونډه کې د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه مسوده د تایید کړه. د کابینه له لوري د تایید شوی بودیجه مسوده به بعد د تایید بحث او تصویب لپاره لومړی مشرانو جرګې او بیا وروسته ولسی جرګې ته لیږل کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې د کابینه په غونډه کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه د امریکا پراختیایي ادارې له لوري د 3.4 میلیون ډالر مرستې د منځوري په خاطر د اقتصاد وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د کابینه د غونډې په پای کې نشئی توکو سره د مبارزې وزارت له نه مصرف شوی پیسو څخه د هلمند ولایت په هنتون جوړولو په خاطر د 1,500,000 امریکایي ډالرو معادل تخصیص تونځه د حل په اړه د لوړو زده کړو مالی وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل پلاوی رئیس په کابل کې د بلاروس له سفیر سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او د ګډو همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. د دغه خونې په خبر پاڼه کې راغلی چې د بلاروس سفیر افغان نوري ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د بلاروس په پلازمینه مینسک ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ په 2018 میلادي کال کې سوداګریز تړون لاسلیک شو خو د ترانسپورټي ویزو او نورو ستونزو له امله لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې څه ډول چې لازمي وي نه دي غوړېدلې. تیر کال د کابل او مینسک ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,080,000 ډالرو ته رسیده چې افغانستان د 80,000 ډالرو په ارزښت بلاروس ته صادرات درلودل او برعکس بلاروس بیا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت تراکتور او کرنیز توکي افغانستان ته صادر کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله یو پوند اته نوي افغانۍ درس پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پوله زر ایراني تومان درې افغانۍ زر هندي روپۍ 1,030 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1,420 اویا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته وکی. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کړي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ریاست کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوی ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاست غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنوا کې د کیدونکي کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو بسپنه ورکوونکو ته کتنه کړې ده، وایي چې داسې نښې نښانې ښکاره کړي چې ګوګې په دې کانفرنس کې به له دې هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغه اندېښنو ته په پام وایي چې تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته ژمن دي او دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به هم نړیواله ټولنه د 4 نورو کلونو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او روی ترز ای نمونه ندی پډاګه کړی ویلی، متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري، له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې $800 میلیون ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول وو. د سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې 10 کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالیې وزارت ته چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي، له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلې؟ د افغانستان د مالیې وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
منګه تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او کدا کومکونه یې کنه یې خو د افغانستان د حکومت پلان خو هم دادی چې پاینده 4 کلونو کې منګه کچرته خدای وکړل سوله راغله، خپل منابع باید زیات کړو او خپل ملي عواید هغه کچه ته استه په تدریج ورسو چې 4 کاله وروسته زمنګ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابع څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیواله ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د $15.2 بلیون مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې $3.8 بلیون د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خراب حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویترز په دې راپور کې د افغانستان مبهم راتلونکی او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډیره له دې هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویترز په لیکنه واشنگټن هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویترز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي، او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او که نه، تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
سمګګلا ازادي راډیو ناوري اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو په ترڅ کې د باور د پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د دوی په وینا د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوړي استازي جوزف بورل د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډېره کمه کړې ده. پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي، او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام که سپریرتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را غلی سلی پردامبر بندش پیه که ده یخ تخ ترسهار پوریش پاته دل تا حکومت هیت مرسه چیه سرنه که یورور وجه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلره دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات که بیه باید ده مشاران چاروه که باید ده خلق ده توجه و که سلام
حجی شیر حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی خبری کوم. زمون سرک داس ما د ولسوالۍ نه د نړۍ ولسوالۍ پورې پام پروت دی او د یلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د مغازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر مغازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا هغه ځای نه چې مریض را روان شي دلته چې را رسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړ کلو چارواکو نه مداخله ده چې زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وکړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاضی محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي په هغه ادارو کې